زای خلقی در یک ساعت دیگر با شماست.
مالیا جان بیا هم مننه هیله دی نیوی چی دا ساربان دیر خکلی سندره دی غورا کرده و پدی هیله چی دا اوریدون کو خواخه شوی وی زما خو واقعا نم دیر خواخه شو او خوان موتری وخیست. قدر منو دوستانو دا سهر لس بجی دی او ساسی کوربنا بیا هم سلامونه ورانده کوی دا یو ساعت خبرونه دا اوریدو بلنه در کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو تر څنګ د ټولو رپورټونو په سر کې واوري چې یوه امریکایي لوړ رتبه سناتور وایي افغانستان ته د امریکا د ورکړل شویو درویشت میلیارد ډالرو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر ضایع شوي او امریکایي بي پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا حملو کې ګڼ شمېر طالبان وژلي. په پیل کې له سلطان محمد سرور څخه خبرونه اورو.
شاوخوا یولس سو عسکرو د کابل سروبي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې عملیات پیل کړي دي. د امریکا یو سناتور وایي متحدو ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه درویشت میلیارد ډالر د افغانستان په آبادی او پراختیا لګولي چې یو میلیارد ډالر یې ضایع شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان، آذربایجان او منګولیا ته د خنزیر د انفلونزا واکسین واستوي. د امریکایي توغندیو دوه مشکوکو بریدونو د قبایلو په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو اهداف ویشتلي دي. د ایران د حکومت مخالفین د غونډو او مظاهرو اجازه غواړي او د دنمارک له پایتخت کوپنهاګن څخه را رسیدلي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې د نړۍ د لویو هیوادونو مشران او چارواکي د نړۍ د ګرمۍ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو تړون ته سره نږدې شوي. د خبرونو تفصیل. شاوخوا یو لسو سرتیرو د فرانسوي ځواکونو په مشرۍ د کابل په ختیځ د سروبي ولسوالۍ په اوزبین دره کې د وسلوالو طالبانو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. مقاماتو د پنجشنبه په ورځ وویل په دغو سرتیرو کې 800 فرانسوي، 200 امریکایي خاص ځواکونه او افغان سرتیري شامل دي. راپورونه وایي په عملیاتو کې څو کسه امریکایي عسکر ټپیان شوي. اوزبین هغه سیمه ده چې د 2008 کال په اګست میاشت کې لس فرانسوي سرتیري د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوي وو. فرانسوي مقامات وایي په اوزبین کې دغه عملیات د افغان ځواکونو د کنټرول د ټینګولو په هدف پیل شوي. مقامات وایي په دې نښته کې وسلوال طالبان د توغندیو، لاسي بمونو، هاوانونو او درنو ماشینګنو ډزې کوي، خو فرانسوي ځواکونه د امریکایي او فرانسوي هیلیکوپټرو په مرسته د توپخانو ډزې چلوي. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفیر کارل ایکن بیری وایي په دوامدار ډول استخباراتي رپورټونه ورته رسیږي چې ایران او یا له ایران سره حمله سي ډلې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې او روزنه ورکوي. ښاغلی ایکن بیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه همکاري په ټیټه سطحه او وقفهي شکل ده. د دغه راز تایید کړی چې دا ډول رپورټونه د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال ډیوډ پیټریوس ته هم رسیدلی دي. جنرال پیټریوس ویلي چې دا همکاري له هغې سره چې ایران په عراق کې یو وخت له تروریستي ډلو سره کوله په مقایسه کې ډیره ناچیزه ده، خو بیا هم په ایران کې د ځینې کړیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ټیټې سطحې او وقفهي همکاري رپورټونه په دوامدار ډول خپرېږي. د امریکا یو سناتور وایي متحدو ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه درویشت میلیارد ډالر د افغانستان په آبادی او پراختیا لګولي چې یو میلیارد ضایع شوي دي. سناتور کلیر مکاسکل چې د باراک اوباما په مشرۍ د دیموکرات ګوند غړی ده او په سنا مجلس کې د قراردادونو د څارنې د کمیټې مشري کوي وویل چې دغه پیسې د سړکونو او برېښنا د تاسیساتو په جوړولو، کرنې او د کلیو په پراختیا لګول شوي دي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل به په روانه خپرونه کې واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان، آذربایجان او منګولیا ته د خنزیر د انفلونزا ضد واکسین واستوي او د ودې په حال کې نور 15 هیوادونه هم په لیست کې دي چې ډیر ژر به دغه واکسین ترلاسه کړي. دغه خبر هغه مهال خپور شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو لوړ رتبه مقام کای ای جی فوکادا پرون وویل دا له وخته ډیره مخکې خبره ده چې وویل شي په ځینو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د خنزیر انفلونزا په نړیواله سطحه یو ناروغي ګڼل کیږي. د امریکایي توغندیو دوه مشکوکو بریدونو د قبایلو په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو اهداف روشته دي. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د دغو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. پرونی بریدونه په داسې مهال وشول چې په پاکستان کې د سیاسي ناکراریو نښې نښانې هم لیدل کیږي، وروسته له دې چې د پاکستان سترې محکمې له جمهور رئیس زرداری او زرګونو نورو سیاستوالو څخه هغه بښنه لرې کړه چې د اداري فساد د تورونو په مقابل کې دوی ته مسؤلیت ورکړی و. اوس د زرداری د استعفا غوښتنې هم کیږي. په پاکستان کې د اختلاس ضد ادارې وویل چې 240 کسه چې پخوا ورته بښنه شوې وه پرون پنجشنبې ځکه له هېواده ممنون خروج اعلان شول چې د دوی په اړه تحقیقات بیا پیل شول. په دغه لیست کې د دفاع وزیر احمد مختار نوم هم شته دی. د یو محلي تلویزیون ته وویل چې د هوایي ډګر چارواکو ده ته اجازه ورنکړه چې چین ته سفر وکړي. پرونی توغندی په شمالي وزیرستان کې لګیدلی. په دغه سیمه کې ګڼې وسلوالې ډلې ځای لري چې په دوی کې داسې ډلې هم شته چې تصمیم لري ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د پاکستان په اړه یو بل خبر وایي، امریکا پرون وویل پاکستان د امریکایي قراردادیانو او مقاماتو په سلهو ویزې ځنډولې دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت وډ وویل امریکا د دغو ځنډونو په دلیل نه پوهیږي، خو زیاته کړه چې دا یو جدي چې دې موضوع یو جدي اندېښنې رامنځته کړي. وډ خبرداری ورکړ که د ویزو ځنډول دوام وکړي کېدای شي چې د تروریزم ضد جګړه او د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د امریکا هڅې او ملاتړ زیانمن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن تیره اونۍ په نیویارک کې وویل متحد ایالات په جدي توګه په دې حساس حالت کې د پاکستان تر شا ولاړ دي. خدای هم ومنله چې د باور او اعتماد نشتوالی د همکاریو مخه نیولې ده. د ایران د حکومت د مخالفینو مشر د یوې غونډې لپاره د مقاماتو اجازه غوښتې ده. دی غواړي د هغو تورونو په مقابل کې غونډه او مظاهره وکړي چې وایي د ده پلویانو د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی د یو عکس سپکاوی کړی دی. د دولت د مخالفینو د مشر میر حسین موسوی ویبپاڼه وایي چې مقاماتو تر اوسه د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کلمې ویبپاڼه وایي کچیرې چارواکي مثبت ځواب ووایي نو دا به د هیواد په ګټه وي. مخالفین په دولت تور لګوي چې دوی د اصلاح غوښتونکي غورځنګ د بدنامولو لپاره ګواکې د داسې یو کس ویډیو جوړه کړې چې تیره میاشت د محصلینو د مظاهرو په مهال د خمینی عکس چیروي. او د دنمارک له پایتخت کوپنهاګن څخه را رسېدلي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې د نړۍ د لویو هیوادونو مشران او چارواکي د نړۍ د ګرمې هوا د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو تړون ته سره نږدې شوي دي. چارواکو ویل د یوې اعلامي مسوده برابره شوې چې څه د پاسه د سلو هیوادونو مشران به نن وڅېړي. له دوه اونیو راهیسې په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم د بدلون د څېړلو لپاره د مشرانو نړیوال کانفرنس دوام لري چې نن یې وروستۍ ورځ ده. مقامات وویل چې د امریکا، چین، روسیې، هند او نورو اروپایي او افریقایي هیوادونو د مشرانو او چارواکو یوې 25 کسیزې ډلې تېره شپه ناوخته یوه ګټوره غونډه وکړه. د دغې غونډې هدف دا و چې د هغو ګازونو د کمولو لپاره یو توافق رامنځته شي چې د نړۍ د تودوخې درجه یې اوچته کړې او دغه راز د نړۍ د تودوخې د تاثیراتو په مقابل کې له بېوزلو هیوادونو سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه یې راوورول. د مهال د سهار 10:09 کیدونکې دي. په روانه خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، و باورې چې د امریکا یو لوړپه سناتوره په افغانستان کې د 1 میلیارد امریکایي ډالرو د ضایع کېدو خبره کوي. په کابل کې د متحد ایالاتو سفیر له څرګندونو مو خبره و چې وایي امریکا به سږکال له افغانستان سره 3 میلیون ډالر نور مرسته وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د پخوانی مرستیال دا خبره رد کړې چې ګواکې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د خبرې تر راپورته کېدو وروسته یې د ولسمشر کرزي د لرې کولو پلان درلود. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې له ناټو سره د روسیې فعاله همکاري به د دغه هیواد په ګټه وي. د بلخ ولایت د یوه زندان ځینې بندیان وایي چې بې ګناه زندان ته اچول شوي.
مثلا ګناه نه ده کړی، فقط پیدا دخل بندي مثلا نقل ته بندي فقط څو کله کېږي.
او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په دوو حملو کې زیات شمېر طالبان وژل شوي. په کابل کې د سړک د غاړې د خوړو د خرڅلاو له زیانونو مو خبرو او د اونۍ انتخابونیز پروګرام هم لرو. موږ تر پایه بدرګه کړئ. دا ازادي راډیو ده. د امریکا یو لوی سناتور وایي واشنگتن په تیرو او کلونو کې د افغانستان د آبادۍ او پراختیا په قراردادونو درویشت میلیارد ډالر لګولي چې تقریبا یو میلیارد دی ضایع شوی دی. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري آژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
سناتور کلیر مکاسکل د سنا مجلس یوې کمیټې ته وویل اوس چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو دیشو زرو عسکرو د استولو فیصله کړې نو د قراردادونو لګښت به هم زیات شي. هغې زیاته کړه چې اوسمهال موږ په افغانستان کې د قراردادونو په اړه ډیر معلومات نه لرو، خو په هر حال موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د جمهور رئیس نوې ستراتیژي به د قراردادونو په شمار او قیمت کې زیاتوالی رامنځته کړي. دیموکراتي سناتور کلیر زیاته کړه چې ډېری پیسې د سړکونو او برېښنا د تاسیساتو په جوړولو، کرنې او د کلیو په پراختیا لګیدلې دي. سناتور کلیر مکاسکل وویل چې د بررسي مامورینو دا موندلې ده چې په هرو شپږو ډالرو کې چې په افغانستان کې په قراردادونو مصرف شوي یو ډالر ضایع شوی دی. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې هغه ضایعات او درغلۍ چې په عراق کې په ځینو قراردادونو کې ولیدل شوې کېدای شي په افغانستان کې تکرار شي. جفری پارسن د امریکا د اردو د قراردادونو د قوماندانۍ مدیر سنا مجلس ته وویل چې اردو د قراردادونو هغه افسران چې افغانستان ته استول کیږي د دې لپاره روزي چې ناوړه استفاده او قراردادونه ښه تشخیص کړای شي. سناتور مکاسکل وویل چې د کانګرس ارزیابي ښیي چې د پاسه سل زره قراردادیان په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کوي او دغه رقم کېدای شي راتلونکی کال یو سلو شپېتو زرو ته ورسیږي. هغې وویل چې د دغو قراردادیانو دوه درېمې برخې کسان افغانان دي.
په داسې حال کې چې یو امریکایي لوړ رتبه سناتور وایي افغانستان ته د امریکا د ورکړل شویو درویشت میلیارد ډالرو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر ضایع شوي. په کابل کې د متحد ایالاتو سفیر وایي امریکا په پام کې لري چې سکه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له درې میلیون ډالرو څخه زیات مرسته وکړي. کارل ایکنبری چې د امریکا د ولسمشر او د کانګرس له غړیو سره تر کتنې وروسته کابل ته رسون شوی دی، د پنج شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د خپل هیواد د نویو مرستو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه له کابل اجمل تورمن راپور لري.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبری وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره په وروستۍ لیدنه کې ورته سپارښتنه شوې چې افغانستان سره د امریکا مرستې چټکې کړي. ښاغلی بیری چې د یو شمېر افغان چارواکو په ګډون یې د پنج شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د افغانستان په وړاندې د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د خپلو نویو مرستو په اړه خبرې کولې وویل چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کار موندنې د اسانتیاو د برابرولو او دغه شان د اقتصاد، کرنې او نورو سکتورونو نو په برخه کې په میلیارډونو ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي.
President Obama has ordered us to accelerate our efforts.
دوی وی ولسمشر اوباما سپارښتنه کړې چې افغانستان په کلیدي وزارتونو کې د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې خپل مرستې چټکې کړو. راتلونکي کال به تاسو په ملکی برخه کې د هڅو د پراخیدلو شاهدان اوسئ چې د چارو په سلګونه متخصصان به کلیدي وزارتونو سره همکاري وکړي. دغه شان امریکا به سږ کال په بیلابیلو برخو کې له 3 میلیارد څخه زیات مرسته د افغانستان د دولت د لارې مصرف کړي او په ځانګړي ډول به زموږ پاملرنه کرنې او نورو اقتصادي سکتورونو ته وي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د 2011 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو موضوع ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول وتل به افغانستان سره د دغه هیواد همکاري ټکنۍ نه کړي او د مرستو دغه لړۍ به روانه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس داوود مرادیان د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو نه د مننې پترت کې وویل چې په کار د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خشي.
ما چند وخت است که با دوستان امریکایی خو در مورد
دی وی موګلی وی مودې خراب دی خو د خپل امریکایي دوستانو سره یو ځای د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د تجدیدولو پاړه په کار پیل کړي او دا هیلشته چې ډیر ژر په دې اړه اعلانیا چې څو کاله مخکې لاستیک شو په یو ښه او قوي چوکاټ کې راشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه ستراتیژیک اړیکی تضمین کړي. د افغانستان او امریکا ترمن د ستراتیژیکو همکاریو دوهمه اعلامیه په 2008 میلادي کال کې لاسلیک شوه چې ویل شوی په دغه اعلامیه کې په دریو مهمو ټکو د سیمې او افغانستان امنیت، دولت جوړونه او بیا رغونه ټینګار شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي په داسې حال کې افغانستان سره د خپلو نویو مرستو په اړه خبرې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو پخوانۍ مرستې په مثمر ډول نه دي لګول شوي. دوی له افغان چارواکو څخه غواړي چې نوې مرستې دا شان ولګول شي چې د افغانستان له اوسني ناسم اقتصادي وضعیت څخه د وتلو لارې برابرې او د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو زمنګ غکله ازادي رادیو اوریدا سهار 10 بجې او پوره شپږ دقیقې د رواني خبرونې په دوهمه انیمای کې د اونۍ 19 انتخاب هم وړاندې کوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په خوانی مرستیالوي هغه مهال چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو خبره راپورته شوه نو د وړاندیز کړی و کچیرې د درغلیو سپیناوی په خپل وخت نشي نو د قانوني بحران د مخنیوي لپاره د یو موقت حکومت جوړ کړی شي. د خبره رات کړ چې ګواکې د وړاندیز هغه مهال د جمهور رئیس حامد کرزي د لری کولو لپاره کوم پلان و. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس رپورت په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
پیټر ګالبرایت چې د تیرو انتخاباتو په محل په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې تر ټولو لوی امریکایي چارواکی وو، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه یو رپورت رات کړ چې وایي د غختل لواکا د جمهور رئیس کرزي د لری کولو لپاره د سپینې ماڼۍ مرسته ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز رپورت زیاتوي جمهور رئیس کرزی چې هغه مهال د انتقادونو او فشار لاندې وو کله چې له دې پلان خبر شو په غوسه شو. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د جمهور رئیس کرزی د دفتر چارواکو سره د دغه خبرو د سپیناوي لپاره تلیفوني تماس نیولی خو چا ورته ځواب نه دی ورکړی. جمهور رئیس کرزی له انتخاباتو وروسته شکایت کړی و چې د درغلیو په موضوع کې مبالغه شوې ده. پیټر ګالبرایت اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې د موقت حکومت وړاندیز ځکه شند شو چې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایډای مخالفت وکړ. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس رپورت زیاتوي پیټر ګالبرایت د یوناما د دفتر بخانه مرستیال د موقت حکومت د تشکیل وړاندیز څلور ورځې وروسته له افغانستان ووته او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون لخوا له دندې لری کړای شو. پیټر ګالبرایت د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دغه ګام په مقابل کې په اقداماتو لاس پوري کړی دی. پیټر ګالبرایت دا خبره رد کړه چې دبا د امریکا سفارت ته غنی وړاندیز کړی وی چې جمهور رئیس کرزی له واکل لری کړای شي. د وویل چې دا نه دی پیښ شوی. پیټر ګالبرایت په کابل کې د یوناما د دفتر په خانه مرستیال چې په خوا په کرواچا کې د امریکا لومړنی سفیر وو له 1990 کالونو راهیسې د بالکان، عراق او افغانستان په اړه سیاسي بحثونو کې مهمه ونډه درلوده او د افغانستان په وروستیو انتخاباتو کې د مشکوکو درغلیو په اړه هم زغرتي خبرې کړې وې. ګالبرایت وای د ځکه لدان د لری کړای شو چې ویلی وو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د درغلیو موضوع په جدیت نه تعقیبوي. جمهور رئیس کرزی وروسته له دې د تیرو انتخاباتو بریالی اعلان شو چې د عمده سیال ډاکټر عبدالله ونه غوښتل دوهم پلا انتخاباتو کې برخه واخلي. پیټر ګالبرایت له اسوشیټډ پریس خبری اژانس سره په یوې تلیفوني مرکې کې ویلي دي چې داسې کوم پلان نه درلوده چې جمهور رئیس کرزی په غیر قانوني توګه لری کړای شي، خو د موقت حکومت تشکیل د قانوني بحران د مخنیوي لپاره یو وړاندیز وو.
د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د جلا جلا حملو رپورت لرو چې ویل کېږي پکې ګنشمیر وسلوال وژل شوی دی. د ناتو عمومي مشي اندرس فوک راسموسن وایي که څه هم روسي په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره د همکارۍ کړه ژمنه نه دي کړې خو په دې اړه یې مثبتې خبرې کړې. خغلی راسموسن روسی ته خپل سفر په ورستۍ ورځ خبری کانفرنس ته وویل. د روسی جمهور رئیس دیمتری مدویدیف ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره فعال همکاري د روسی په ګټه دي ځکه په افغانستان کې ناکامي په ټولې سیمه ده د تروریزم تهدید پراخ کړي. د ازادي راډیو خبریال فرید عمر له مسکو نور هره کړي.
د ناتو عمومي منشي اندريس فوک راسموسن چې د یو دوه ورځني سفر په مخه مسکو ته راغلی و، د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدف، صدر اعظم ولادیمیر پوتین، د مشرانو د جرګې او ولسي جرګې د مشرانو، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د ملي امنیت د مشر نیکولای پاتروش سره د روسیې او ناتو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي د مسکو د دولتي پوهنتون د محصلینو سره هم خبرې اترې کړې دي. د ناتو عمومي منشي راسموسن د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې په یو خبري کنفرانس کې روسیې ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د کړکېچ په هواري کې برخه واخلي او هغه ګواښونه چې له افغانستان څخه خورېږي باید په ګډه مقابله وکړو. د ویل د افغانستان مسله په 2010 میلادي کال کې د روسیې او ناتو ترمنځ د خبرو اصلي موضوع وه. راسموسن وایي چې د روسیې مشرانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې روسیې ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د ویل په دغو وړاندیزونو کې یو هم د افغان پولیسو په ځانګړې توګه د مخدره توکو سره د مبارزې پولیس دي په افغانستان کې د روسیې لخوا وروزل سي. د ویل چې روسیه په دې برخه کې ښه تجربه لري. د دې ترڅنګ راسموسن وویل چې ناتو علاقه لري د روسیې څخه هلیکوپټرې وپیري او همداشان د سون مواد او پرزجات د دوی په واک کې ورکړي او افغان پیلوټان وروزي. د ناتو عمومي منشي راسموسن وویل چې مسکو ته د ده سفر د روسیې او ناتو ترمنځ د لا زیاتو همکاریو یو نوی باب پرانیست. راسموسن وویل چې ناتو هیڅکله هم د روسیې لپاره تهدید او ګواښ نه دی. غواړم د روسیې خلکو ته ووایم چې ناتو هیڅکله هم روسیې ته د دښمن په توګه نه ګوري او د روسیې په وړاندې د مخالفت کوم پلان نه لري. بله موضوع چې ناتو ته ډېره مهمه ده هغه د ترانزیت موضوع ده. اوس د ناتو یو شمېر هیوادونه او د امریکا متحده ایالات د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات کوي. دی وایي
We have also discussed
مور امداشان د ترانزیت پر مسلې هم خبرې کړې دي. مور د روسیې څخه ډیره مننه کوي چې روسیې خپل خاور د ناتو په واکې ورکړې ده چې خپل پوځي بارونه افغانستان ته ولېږو او مور غواړو د روسیې او ناتو ترمنځ ترانزیتي همکاري نوره هم پراختیا عمومي. دی وایي د افغانستان په مسله کې د روسیې او ناتو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده او دا موضوع زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي. دی وایي ما د خپل سفر په لړ کې د وړاندیزونو یو لیست روسي مشرانو ته وړاندې کړی دی چې په راتلونکي په افغانستان کې روسیه په څه ډول زموږ په عملیاتو کې برخه اخلي. که چیرې زه په مشخص او ټاکلې توګه ووایم ما روسیه ته وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته هلیکوپټرې ورکړي. د زیاتوي زما بل وړاندیز دا و چې روسیه د افغانستان ملي پولیس په افغانستان کې وروزي. راسموسن وایي چې اوس د دې امکانات شته چې خپلمنځي همکاریو ته دوام ورکړو تر څو د افغانستان روانه لانجه ژر تر ژره ختمه سي. راسموسن وویل زه نه وایم چې روسیې عسکر دي افغانستان ته ولېږدول سي، خو روسیه ډېرې نورې لارې چارې لري چې د افغانستان په مسله کې ترسره کړي. دی وایي روسیه او ناتو یو هدف لري چې هغه په افغانستان کې د ترهګرو له منځه وړل دي. دی وایي که چیرې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل سي نو هغه وخت به ترهګر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې روسیې ته داخل سي او په پایله کې به روسیه قرباني ورکوي. دی وایي روسي مشران په دې موضوع ښه پوهېږي نو له همدې کبله موږ باید خپل فعالیتونه سره یو موټی کړو. دا په داسې حال کې دي چې د روسیې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د راسموسن د پلان سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د روسیې د ولسي جرګې یادوما د رئیس مرستیال لوبوف سلیسکا وایي چې دا راز وړاندیزونه شاید د دې معنا ولري چې ناتو غواړي روسیه هم د افغانستان په جګړه کې ورګډه کړي. لوبوف سلیسکا وایي روسیه چمتو نه ده چې ځان د افغانستان په لانجه کې شکیل کړي او هغه هیواد ته عسکر ولیږي لکه چې ناتو یې غواړي. موږ د افغانستان سره د دوستۍ مناسبات او اړیکې لرو نو لازم نه ده چې دغه مناسبات خراب کړو. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تصید ازادی رادیو اوری دا سهر لسپجی او سلی ریشت دقیقی دی. دا پنجشنبې پورس د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د افغان او ایرانی سوداګرو په ګډون یو نړیواله غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې هغو دیشو ایرانی سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و چې څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلي وو. په دې غونډه کې چې افغان چارواکو او سوداګرو هم ګډون درلود، ایرانی او افغان پانګوالو په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې او سوداګریزو اړیکو ته پراختیا غوښتنه کوله. ایرانی پانګوالو د افغانستان د سوداګرۍ په خونه کې هغه تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې لمخه به په کابل کې د پلاستیک جوړولو یو ایرانی فابریکه فعال شي. ایرانی سوداګر له افغان چارواکو غواړي چې دوی ته په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګریزو چارو ښې زمینې برابرې کړي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریالي حمیدی عثمان راپور.
دیش کسا غی ایرانی پانګوال او سوداګر چې په کابل کې د ایران افغانستان په دوار خیزه غونډه کې ګډون کړی وایي چې په افغانستان کې باید ایرانی پانګوالو ته د پانګې اچونې او سوداګریزو چارو خې زمینی برابر شي. د دغه هیئت رئیس صدرزاده آزادۍ رادیو ته وویل چې ایرانی پانګوال غواړي چې افغان چارواکي ورته د ګمرکونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ما بزرگترین معضلی که داریم
موږ هغه ستر ستونزه چې لروی د ګمرکونو ستونزه ده، هغه بحث چې افغان چارواکي طرح کوي. د سرحدي بازارګوټو تړل دا د دواړو هیوادونو سوداګریزي چارې زیانمنوي، چې خدای دې وکړي افغان چارواکي دغه ستونزه واره کړي.
په هغې غونډه کې چې د افغان او ایراني سوداګرو پانګوالو او دولتي چارواکو په ګډون د کابل په انټرکانتینټال هوټل کې جوړه شوې وه، افغان سوداګرو او چارواکو ویل چې افغانستان ته ایراني صادرات د پاکستاني صادراتو په نسبت ډیر کم دي او افغانستان خو په رسمي بڼه ایران ته هیڅ صادرات نه لري. خو ایراني سوداګر وایي ځکه خو افغان سوداګر خپل هیواد ته ایراني توکي کم واردوي چې بیې لوړې خو کیفیت یې ښه دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو رئیس قربان اقجو وایي چې موږ په افغانستان کې د ایراني سوداګرو او پانګوالو لپاره ښه شرایط لرو خو ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د صنایع او ماشینری په برخه کې ایران کولی شي افغانانو ته ښه بیلګه واوسي او موږ کولی شو فوق العاده په ټولو برخو کې ستاسو پانګوال جذب کړو تر څو پانګونه وکړي او خپل ماشینونه افغانستان ته راوړي. په افغانستان کې مارکیټ فوق العاده تیار دی. د تقاضا ستونزه نشته، ستونزه د عرضه کول په برخه کې ده.
قربان اقجو له ایران چارواکو غوښتل چې د چابهار بندر د فعاله او لاغې د کورني او نړیوال ترانزیت بندر په توګه کار واخلي. همدارس د افغانستان د قانون وزیر ابراهیم عادل هم د افغانستان او ایران په دوه اړخیز سوداګریز غونډه کې لیرانی پانګوالو وغوښتل چې د قانونو په برخه کې د په افغانستان کې پانګونه وکړي. خو افغان سوداګر بیا د ایران له دولت څخه شکایت کوي چې په بندر عباس کې د دوی په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. افغان سوداګر آجی سید پاچا د سید پاچا نیازی شرکت رئیس وایي چې د ایران په بندر عباس کې افغان سوداګر ډیر ترانزیتي مشکلات لري.
ترانزیت پیسې کې موږ مشکلات ورسره لرو. فرض کړئ بندر عباس کې یادې دی کوم هغه نمائندگان هغه بارسلان سي دي دغه قیمتونه لوړ دي او بل دا چې په هغه وخت زمان سره د موږ مالونه نه راوځي. بیا چې راشي کراګان هم ډیر اوچت دي، هغه نمائندگان چې رسمي دي بارسلان نو لخوانه دي هغه هم داسې موږ ته سہولت نه راکوي. یعنې چې موږ ته د ترانزیت سہولتونه برابر کړي.
ویل کېږي چې ایران هر کال افغانستان ته 350 میلیون ډالر صادرات لري. په داسې حال کې چې د افغانستان بل ګاونډی هیواد پاکستان افغانستان ته 1.2 میلیارد ډالر کلنی صادرات لري، خو ایران ته له افغانستان څخه په رسمي توګه صادراتي توکي نه استول کېږي. له ایران څخه افغانستان ته د خوراکي موادو او نورو توکو په ګډون نفتي مواد هم راځي چې په افغانستان کې ډیر مصرفونکي لري. کاسام چې افغان چارواکي وایي چې په خپلو ګمرکونو کې د بهرنیو وارداتو لپاره اسانتیاوې په پام کې نیولې، خو ویل کېږي چې په خپله صادرونکو هیوادونه کله ناکله په دغو صادراتو بندیز هم لګوي. په کابل کې د ایران او افغانستان په سوداګریزې غونډه کې افغان او ایراني سوداګرو د دواړو هیوادونو له دولتونو وغوښتل چې دوی ته دې په دغو هیوادونو کې د سوداګریزو چارو او پانګونې ښې زمینې برابرې کړي. او چارواکو هم ویل چې نه یوازې د دغو هیوادونو د اقتصادي ودې په نیت، بلکې د سیمې د اقتصادي اړیکو د پیاوړولو لپاره به هڅې وکړي.
که له یوې خوا افغان او ایراني سوداګر په کابل کې د یوې ګډې غونډې په مهال افغان او ایراني مقاماتو څخه د پانګې اچونې او سوداګریزو چارو په وړاندې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کوي، بل لور ته د پانګې اچونې او سوداګرۍ د چارو افغان مسؤلین وایي که د هیواد تولیدونکو ته اسانتیاوې برابرې شي، د تولید سطح به لوړه او بهرنیو مارکیټونو ته به لار پیدا کړي. دغو چارواکو د خبرې پرون د افغانستان د آسیا د افغانستان د ایسا یا پانګې اچونې د ملاتړ ادارې په غونډه کې وکړي چې د نوې ډیلی په یو نندرتون کې د افغانستان بوچو او لندو او لاسي صنایعو د لومړۍ درجې د ګټلو او سرو زرو د مډال د ترلاسه کولو په ویاړ جوړه شوې وه.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
دا د ازادي رادیو ده. قدرمند دوستانو، همدا شیبه لس بجې او دېرش دقیقې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز د اورولو واره رسېدلې چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
شاوخوا یوولس سو عسکرو د کابل سروبي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړي دي. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفیر کارل آی کیمبری وایي په دوامدار ډول استخباراتي رپورټونه ورته رسیږي چې ایران او یا له ایران سره حملاسې ډلې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې او روزنه ورکوي. د امریکا یو سناتور وایي متحدو ایالاتو په تیرو اتو کلونو کې څه د پاسه 23 میلیارد ډالر د افغانستان په آبادی او پراختیا لګولې دي چې 1 میلیارد ډالر یې ضایع شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان، آذربایجان او منګولیا ته د خنزیر د انفلونزا ضد واکسین واستوي. د ایران د حکومت مخالفین د غونډو او مظاهرو اجازه غواړي. امریکا پرون وویل پاکستان د امریکایي قراردادیانو او مقاماتو په سلهاو ویزې ځنډولې دي. د امریکایي توغندیو دوه مشکوکو بریدونو د قبایلو په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو اهداف وشت دي. او د ډنمارک له پایتخت کوپنهاګن څخه را رسیدلې رپورټونه وایي داسې ښکاري چې د نړۍ د لویو هیوادونو مشران او چارواکي د نړۍ د ګرمۍ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو تړون ته سره نږدې شوي دي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو په لیګو د مخام ترو بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. همدارس د ازادي رادیو خبرونه او هغه مطلب چې په دغه خبرونه کې خبريږي زمونږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ او همې اوریدای شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. د بلخ په عمومي زندان کې په سلګونه بندیان د اندېښنې وړ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بلخ زندان چې د مزار ښار په ختیځ کې له روزې څخه څلور پاسه د یو کیلومتر په واټن د کورونو په منځ کې پروت دی چې دیش کال وړاندې د پولیسو یو کوچنی روغتیایي مرکز و او د ډېرې اړتیا په وخت کې د شلو تنو د درملنې د بستر مرکز و. خو د زندان د چارواکو په وینا اوس په دغې ودانۍ کې د زندان په توګه تر 600 زیات بندیان ساتل کېږي چې په هره خونه کې دوو کسانو پر ځای 40 تر 50 تنه زندانیان اچول شوي دي. د 615 تنو زندانیانو په استازیتوب محمد یقوت چې څلور کاله کېږي په دغه زندان کې بندي دی، په داسې حال کې چې سترګې د اوښکو ډکې وي، د بندیانو ستونزې پرلپسې ازادۍ راډیو ته داسې څرګندوي. زموږ خبریال سمیولا غوښتون دغه زندان ته تللی و.
د بلخ په زندان کې لسګونه کسان په میاشتو میاشتو بې سرنوشته پاته دي. د بلخ ولایت په عمومي زندان کې په لسګونه زندانیان د اندېښنې وړ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بلخ زندان چې د مزار شریف په ختیځ برخه کې د روضې څخه څه د پاسه د 1 کیلومتر په واټن د کورونو په منځ کې موقعیت لري چې 1.5 کاله وړاندې له دغه ودانۍ څخه د پولیسو د یوه واړه روغتیایي مرکز په توګه کار اخیستل کېده او د ډېرې اړتیا په وخت کې د 30 تنو د درملنې د بستر مرکز و. خو د زندان د چارواکو په ژبه چې اوس په دغه دانای کې د زندان په توګه تر 600 زیات زندانیان ساتل کیږي چې په هر خونه کې دوه کسانو پر ځای 40 تر 50 تنه زندانیان اچول شوی دي. دغه زندان د 615 تنه زندانیانو په استازي توپ محمد یعقوب چې څلور کاله کیږي په دغه زندان کې زندانی دی، په داس حال کې چې سترګې د اوښکو ډکې وي د زندانیانو ستونزې یوه پر بله پسې داسې ازادۍ راډیو ته په ګوته کړې.
زما نوم محمد یعقوب ده، څلور کاله کیږي په زندان کې حبس یم. جرم صاحب په یو ځای قتل ده، څلور کاله مې تر کړی د موږ د رئیس جمهور صاحب فیصل درس مقصد موږ طرف مون تر کی په ریم کې مقصد او کوشش کې مقصد له موږ خاص سره خوش شو شدار سو کور کې سونه لرمه یو کسره مخبلم یو سریم ما لاس نه پر بکور کې بس ما شومان او سیاسر مې واستنه سم نو نو څه په کور کې نسته مشکل خو دی له سم یو ما بس سر او تاقې شل نه پر پیزو شه پر دی ما بس هم ډیر کړه کې دا مشکلات یار شل ورو مشکلات مثلا د تشنابول لرو د غسل سګول تلو تشناب دی مون برابر تلو سو نه پر سر اوس پک نه تشنابونه دی پدرفي همون تلو سو کسان استو دا نه ګنه مشکل نه سه نه یو سب زم ما کړه کې د بخښم خدا یا شم ډیر خدا مقصد غرمه کې وری زره کې پشپ شوروا یا قورمه لوبلا را کې د سبای دوډې او چای بل سره رئیس جمهور دی الا له روس مقصد مونږ ته فرمان او کلک فرمان کې د کسان خوشکی ځکه دی مقصد شپګ میستی یو کلی د کسان خوشکی ځکه کسان چې مقصد قید لاسکلا دی شلکا دی نو خوشی او نو کلک فرمان ورکوي چې به څه خوشی ته خپل
کړي بنات خپ کې معنی
ما سب ګران نه کړای فقط پیدا د خپل باندې مقصد نه کړ د باندې فقط څو کله کې
د کسان مې چې دی دوسی په وخت سره نیو چرل شوی دې ما سپاتې به سنوي شته
او ډیر کسان او ډیر کسان پښتنه کې سره نه وځي
د بلته زندان چرواکي هم مانی چې دا زندان ودانه او موقعیت د نړیوال نورمونو خلاف یو زندان دی په دې چې د بل په زندان کې د بلابلو جرمونو زندانیان څنګه بیل نه ساتل کیږي د دغه ولایت د عمومي زندان د دفتر مشر سر سرمل محمد یعقوب وایي
ولی مابس د ولایت بلخ ډیر مشکلاتونه لري صاحب داسې مشکلات لري صاحب چې مابس نه مطابق د ستاندارد بین المللي نه دی باید مابس د لحاظ د قانون باید رژیم عادي جلای رژیم خاص جلای توقیف جلای وناس جلای او خردسالان جلای بر علاوه د دې باید صنعتي چې یو بخش اومده د مابس بازیکی صنعتي ده صنعتي موږ مابس کې غیر فعال ده وخت چې صنعتي فعال سي دلته مابوسین اصلا مابس زائد تجدید او تربیت دی چې دلته باید حرفوي کاروته وګمشتل سي چې په دې خدمت سترنج بافي او قالین بافي او د شیندې چې مابوسین کولای سي چې دغه نگاهه خو خپل د کور ازوقه دغه مرجه څخه یکمال کی مطابق د قانون د مابس باید مابوسین دلته کار سي تجدید او تربیت سي
په مزار شریف د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر مشر حسین محمد سامه شمال ولایتونو ټول زندانونه د قانون او د نړیوالو نورمونو خلاف بولی خو د بلخ ولایت زندانیان حالت ډیر د اندېښنه وړ په ګوته کوي
د بلخ په توقف خانه او زندان کې د خلک شته چې هغه تر اوسه تعین سرنوشت نه دي شوی یو هفته مخکې موږ یو مکتوب ولیکل محاکم او سارنوالی او مدیریت محبس ته فکر کوم چې سلویش نفره موږ یو لیست درلوده دغه لیست مو هغه ته ولېږل چې پام وشي چې دا خلک تعین سرنوشت وشي او د دې مشکل نه خلاص شي دغه مشکل شته ډیر مشکلات لري او تاقونه یې سم نه دي په دالیزو کې خلک وېد کېږي په دوبه کې بیا خو ډېر مشکل نشته ولې چې په ژمه کې ډېر مشکلات زه توقع کوم د مسولین نه چې زر تر زره په دغه مسله کې باید توجه وکړي
د بل زندان مشر ډګروال صدیق وایي په زندان کې دوه کسانو پکل چې برخلي کې نه دی ټاکل شوی اوس یو ټاکل شوی کمیسون خپل څلنیز کارونه پیل کړی دي تر څو دوه تعقیب شوو کسانو پړوند چې برخلي کې نه دی معلوم یو پریکړه به وکړي
قدر منو دوستانو د بلخ په عمومي زندان کې مو د سلګونو بندیانو د ستونزو په اړه وویل د سهار لس بجې او ته دېش دقیقې کیدونکې دي او حتمان د غرمې ډوډۍ ته تیار نیول کیږي او ځینو رستورانونو خو به په کابل کې لاورد مخه د خپل مشتریانو لپاره ډوډۍ او خوندور کبابونه برابر کړي وي زمون خبريال مجاهد جواد د کابل ښار ځینو رستورانونو ته تله او له نږدې د رستورانونو حال څارله
کالیوی خو د نړۍ په زیاتو برخو کې خلک ساسه چې برګر او همبرګر خوري خو لبلې خو هغه چا چې یو ځل د افغاني خوړو په ځانګړې توګه د ازبکي پلو منتو او چوپان کباب خونځه کلی وي نو ټول عمر مزه له خولې څخه نه ورکیږي افغاني خوړه ډیر ډولونه لري خو هغه کباب چې د هوټلونو مخې ته پخیږي دا بیا خپل خاص خوند لري له دغه کباب څخه چې کوم بوی او لوګی پورته کیږي د هر انسان اشتها دومره راپاروي چې سړی کله کله ویریږي چې څنګه به پرې مړیږي راځئ دا به د کابل په شارع نو کې له هغه کباب پخوونکي څخه واورو چې د ده په وینا له ټولو زیات کباب خرڅوي
نوم دې څه ده او څو ډوله کباب جوړوي
نوم یې فرمانګل شینواري دی او کباب چوپان جوړو کړی جوړو چرګان په سیخ کې جوړو او چرګان په کړی کې جوړو بسته پسونه جوړو پټې دانې جوړو او سپین او وایټ کړی جوړو چې رومیان پکې نه چول کیږي نو جګر جوړو
څومره خلک دلته هر روز راځي او تاسو روزانه څومره پسونه خرڅوي
ولا راځینو
زګر دلته موږ اوریدل چې وي تاسو د رستورانت ډیر زیات خلک راځي ډیر بیروبار کې ځین خلک وړي دفترونو ته نو تاسو بس تقریبا اټکل کیږي چې څومره پسونه خرڅوي تاسو ورس کې څومره خلک راځي دلته
ولا بس الله مهرباني ده پردی مزدوری نه خدای الحمدلله شکر به وباسو خلک دې راځي دوستان خدای لري
یعنی دا حالت نه وای چې څومره پسونه ورس کې خرڅوي
ولا نو بس خي گزاره کوي او پین شپک دانی راځي خرڅوي او بس لک شرایط سخت دي کراګانی د دکانونو برقونه نه ای
قیمتونه مو څنګه دي تاسو دلته د خوراک په حساب باندې کباب خرڅوي او کنه د کیلو په حساب
نه نه هو د سی حساب دی چې ک خوراک ته واړه زمون یو کیلو وها دغه په حساب راځي سلور خوراک جوړی کباب د دینو روټلونو غندې منګه د کیلو په حساب خرڅو په 300 او 100 روپۍ یو کیلو وها دا بیا غي سره روډې مر سره ورکو نو بیا د نور ک چکنی یا سلاد بیا پیپسی اوی مدنی اچ اچ اسکی دا غي بیا جدا حسابي
بدل چې خلک راځي مثلا دلته خبر رقم خلک راځي یو کس څومره کیلو خوړلی سیل دا راځي
یو کس په شوق سره سنیم کیلو غوا بیا دار سړي خپل خواهشات دي داسې خلک مراغلي چې دوه نفر دي یو انډیوالي راوس ډیر نازوره او توا چې مونږ ته 3 کیلو کباب نو هغه ښه شوق سره دغه کوي نور د سیام دغه کې نیم کیلو غوا یو کس مطلب هغه په شوق سره وي یو سړی داسې لکه مې دي تکلیف لري دا غلري نو هغه یې راز زیات نشم خوړې شوق مې راغله د نن خیر ده نیم کیلو غوا را ته جوړه کوي او بلوز مل منو سره راشو
یعنی تاسو ښه په خوي بیا پاسان ازميږي
دلته خوشی خب شی پوخ نکو څوک بیا ناراضی ولې چې زیاتره د خلکو د میدو تکلیفونه ډیر زیات دي او چې دام بیا خراب وي بیا څوک چیرته راځي ورته نه خپل کور کې ولې نه خوري ډوډۍ
نو که تاسو اجازه یې تاسو یو مشتری نو پښتنو کوچ دا اوس کباب ته ناس یو اوس کباب خوري چې هغه نه پښتنو کوچ کباب څنګه مزه کوي کنه اجازه لري
او مهرباني مهرباني
وروره که تاسو اجازه یې زه بتانه یو پښتنو کومه لکومه زه راغله کباب څنګه دی خپوښ شوی دی مزه کوي او څنګه
او دا شنوري کباب ډیر مزدار بخښوي دی زه خو دې مزنګ در عالمه هله سم ملګری مرا سره وای له 2 کیلو کباب ویل غرو سره ونی مخپل په 100 کیلو کباب ویل دی دا شنوري کباب ډیر مزدار بخښوي دی او خوندور غنم کینه مرا غلې دمی مور کړي دی
دا تاسو ته دا کنا سو کیلو کباب خوړی تاسو کله راځي
زه په خپل شاو سره 2 کیلو خوړم شم او دشتم جوړی اوس مو 1 کیلو ویل دی ست زګا جو مرګي نور روانې به غوسره کینو
خو د دې ترڅنګ د کابل د پولي خشتي جمعه ترڅنګ بیا ډیر خلک ویني چې د سړک ترغاړي خوړ ورته دومره خوند ورکوي چې وګده کتارونه جوړوي راځي لدوی به هم وپختو
چې دا کوم ځای راغله او دا څنګه خوړه مزه کوي کنه کوي
زه خار ته راغله ما سودا پچې دا خوړه ته غرو بس غرمه ده دي
مزه کوي کنه
وو خو مخه وو که شي ځای مزه کوي
یو خوراک پسور ګورګي
یو خوراک پسور ګورګي
ولې هوټل رستورانت ول نه ځي
رستورانت هغه ګرامي ده کنه پیسې نه زما قیمتي ده
ها دلته مختم کړه راغله هر وخت خوري کنه نه اول ورځ
هر وخت زه خو ته زرا زما دلته خورم
نوم دې چې را کوم ځنه راغله
شودانه
نوم دې چې را
نجيب
دا چې خوري دا مزه کوي نه کوي
ولا نه کوي اس دي
ا ريو خوراک شپ سو ور کوي
500 روپي
ا وټلو کې دم کله خولډي دي اش کنه یوازې دلته خوري
نه ام دلته راغله وټلو کوم نه دي خولډي
ولا وټلو ته نه ځي
وټلو ته خو نه پیسې نشته چې ځي وټلو ته
په هر صورت کې څه هم د سړک تر غاړې خوړ چې د کابل په سیر په یو خار کې پرې په اسانۍ سره خپ پرمانه دوړي خاورې غورځي دوی ته خوند ورکوي خو دا چې د دوی پر روغتیا باندې څه ډول اغیز لري دا به د ډاکټر عبدالحنان خوشحال صفی څخه وورو
ډاکټر صاحب تاسو د کابل زینو برخو ته تللی یاستئ ګرځېدلې بس مثلا د کابل د پولي خشتي مسجد تر څنګ چې تاسو ګورئ د سړک په غاړه باندې خوړ چې خرڅېږي ورته وګدو د کتارونه جوړ کړي خلکو او په ډیر خوند خوري او وچ ډیر مزه کوي حالانکه دا موټر هم تیریږي دا بیرو بارک د خلکو وی ډیر دوړي ویل تکینی یعنی دا خلکو تاسو توصیه څه دا دغه خوړه بد دي صحت ته څومره تاوان ورسي
هر کسان چې که وسره سی څومره چې وسره سی کولې شي خو نه دی خوري او چې وسنه رسیږي د ارزانې لپاره هغه خوري نو اول هغه کسان چې د پلوري دغه نه هله زماده چې هغه د خ ګرم کی هر هغه خوړه چې پاخشي خپاخشي یا ساړی بیرته ساړی شي وي خدي ګرم کی خدي غورور کی چې میکروبونه هغه مړ شي او دوم دې هم هغه سوګي چې اخلي ودی ګوري چې هغه خواړه زندنی وي او اساړه وي نو هیله مې ده چې ولګي د قبول کې خواغه دینه خوري او کچیر لگی دیر اڑیستلی وی ودی خوری خو اغه داد شرط داد چې ودی ګوري چې خ ګرم وی او زندنین وی سرپټی نو بیا د پاغه اندازه خوری چې د لگی نه ناروغ نشي
مننه تاسو د زندنې خوړو یادونه کوله ویل کېږي چې په ځینو ډېرو عصري هوټلونو کې رستورانتونو کې هم د شپې نه شیشې پاتسي هغه سهار ته خلکو ته ورکوي بیا غرمې ته غرمې نه پاتسي شپې ورکوي په دې راوی ته څه نظر لري
هغې خو نه دا خیانت کوي هغوی که دا کار کوي هغه خیانت نه چې جنایت دی نو هغوی که دا کار کوي د هغه زما د مربوطه دولتي ارګانونو ځینې هیله دا ده چې هغه دې په جدي ډول مراقبت کړي جزا دې ورته ورکړي
دا ځکه البته چې دغه ځنډني خواړه یا باسي خواړه دې تاوان نسي که څنګه کوم مشخص تاوان نه نسي په یو جمله کې راته وویل ډاکټر صاحب
او دې کې هیڅ سوال نشته ما ورته وویل چې یو خو دا ده چې ډېر خطرناک میکروبونه د مرزونو عوامل شته چې هغه په باسي یا په ځنډني خوړو کې ځای نیسي چې د انسان صحت ته په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه ډېر مضر دي
ډاکټر صاحب یو بل مهم ټکي ته هم اشاره وکړه چې په ځینو هوټلونو کې هم بې کیفیته او د تیر وخت خواړه خلکو ته ورکول کیږي د دغه ډول هوټلونو خواړه باید څوک کنټرول کړي آیا د کابل په خروالی کې داسې کومه څانګه شته چې دې برخې ته پاملرنه وکړي د پښتنې ته د کابل په خروالی کې د مارکیټونو د کنټرول د ادارې رئیس ښاغلی صفدری داسې وویل
از نظافت دقیق کنترل میکند کی روزانه از هتل از دست فروش و روی بازار نشین 120
نظافت دقیق کنترل کی روزانه موږ له هوټلونو او په بازار کې د خوړو لپلورونکو څخه سل یو سل شل تنه د تخلف لوجې نیسو او بندې کوو یې 3000 افغانۍ جریمه کوو او حتی په ځینو حالاتو کې تر 3 ورځې پورې هوټل یا دکان هم تړلې ساتو او کله دې څخه هم زیاته سزا ورکوو نو تاسو باور وکړئ چې له تارنوالۍ او د بشر د حقوقو له ادارو څخه بیا استعلامونه راستول کیږي چې تاسو د دې حق نه لرئ
په هر صورت خوندور خوړه ډیره مزه کوي خو چې په سمه او په معیاري توګه پخ شوی وي نو دانو بیا د مشانو خبر غوړی لا پسې غوړی کیږي د کابل یو شمیر هوټلیان یا خوړه پلورونکي بیا یو بل اندېښنه هم لري او وایي چې د کابل په بازارونو کې د بهراني خوړو پر تک او رواجیدو سره د دوی مشتریان له پخوا څخه یو څه راکم شوي دي او اوس خلکو نوې خوراکونو لکه پیتزا جرمن رول او داسې نورو ته مخه کړي خو دوی وایي چې د هر څه یوې خوا تکړه خو د افغانستان بولاني یا پیرکیو پسې بیا دغه یو هم نشي رسیدلی
په دې هیله چې په بهر کې د ډوډۍ خوړلو ګټې او زیانونه په نظر کې ونیسي اوس به له غرمې ډوډۍ څخه مخکې موږ او تاسې د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام په ګډه وورو چې احمد تکل چمتو کړي
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چهره
د اونۍ شخصیت د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار د لیندۍ په شپږمه نیټه د دې خبر په ورکولو سره د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی و چې په اداري فساد د تورنو 1500 پخوانیو او اوسنیو وزیرانو د دوسیو په اړه د تحقیقاتو خبرې ازادۍ راډیو ته ورکړ خو دا د پوره درې اونۍ وروسته ښاغلی فقیریار په ولسي جرګه کې د ملت استازو ته په فساد کې د ښکېلو چارواکو د هویت ښودلو له وجې یو ځل بیا د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی غوره شو د لوی څارنوالۍ مرستیال د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د نوې کابینې په اړه د بحثونو په ترڅ کې وویل لوی څارنوالۍ چمتو ده چې په نوې کابینه کې په اداري فساد د تورنو کسانو د شمولیت د مخنیوي لپاره د تورنو لیست د ملت استازو ته وسپاري ښاغلی فقیریار وروسته له دې چې خبریالانو ته له غونډې د وتلو خبره وشوه د هغو پخوانیو او برحالو وزیرانو فهرست ولسي جرګې ته وړاندې کړ چې په فساد تورن یا مزنون دي تما وچه ولسمشر حامد کرزای د چهارشنبه په ورځ د کابینې د غړو لیست ولسی جرګې ته واستوي د کار وزندید او ولسی جرګې غوره وبلله چې له فساد سره د مبارزې په اړه بحث وکړي فقیریار چې د غونډې ته بلل شوی وو په اداري فساد کې د ښکېلو ځینو وزیرانو او دولتي چارواکو د لاس لرلو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل د لوی څارنوالۍ مرستیال د اونۍ له انتخاب سره په مرکه کې وویل چې د په فساد تورن او مشکوک چارواکي په دریو کټګوریو کې د ولسی جرګې غړو ته ورو پیژندل
په یو کټګوري کې هغه وزیران وو چې په خوا په کابینه کې وو اوس په بهر کې وو سي دا کسان موږ د نړیوالو پولیسو او بهرنیو چارو د وزارت لاره راجل کړی دي ما ولسی جرګې ته د دوی نمونه د هغو سوابقو له مخې اعلان کړل چې راسره وو، او یادونه مې وکړه چې د دې کټګورۍ مسؤلیت او برأت معلوم نه دی. که دوی اسناد او مدارک ولري، د هغو پر بنسټ موږ د تحقیق په پای کې د دوی په اړه پریکړه کوو. په دوهمه کټګورۍ کې هغه وزیران دي چې تحقیقات یې بشپړ شوی دی، دا دوه کسان دي. البته موږ د وزیرانو لپاره د ځانګړې محکمې منتظر یو چې د جوړېدو یادونه یې د قانون په اته اویایمه ماده کې شوې ده. او په درېمه کټګورۍ کې ځینې هغه وزیران دي چې موږ د کشفي ارګانونو په مرسته د دوی په اړه په اسنادو او مدارکو پسې ګرځو، څو دوی د مشکوکو کسانو په توګه معرفي کړو چې په دې اړه کار روان دی.
ښاغلی فقیریار همداراز یادونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو چارو د وزیرانو په برخه کې سوې تفاهم رامنځته شوی و، خو د ډاډ ورکړ چې حنیف اتمر او رنګین داد فرس پنتا په اداري فساد کې په لاس لرلو نه تورن دي او نه مظنون.
یو د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر و چې له موږ سره جزایی دوسیه نه لرله. د ده موضوع د تحصیلي اسنادو وه چې په دې اړه موږ د قانون پر بنسټ د لوړو زده کړو له وزارته معلومات غوښتي وو. دوی یوه موضوع موږ ته مجهوله ویلې وه، او وروسته بل مکتوب راغلی و چې په هغه کې د ده تحصیلي درجه تثبیت شوې وه او د لوی څارنوالۍ په دفترونو کې وه، خو د موضوع هیڅ جرمي اړخ نه درلود. د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي سپنتا په برخه کې هم داسې غلط تعبیر شوی و چې ګینې دی له موږ سره کومه دوسیه لري. په داسې حال کې چې یوازې د یوه قرارداد موضوع وه، دا قرارداد د حج او اوقافو وزارت د ګاسکو په نوم له یوې سعودي کمپنۍ سره کړی و چې په نتیجه کې یې 5 لکه ډالره د کمپنۍ ته زیات ورکړل شوي و. او له اداري فساد سره د مبارزې ادارې موږ ته په یوه مکتوب کې لیکلي و چې دا پیسې باید حصول شي. دا مسأله جرمي اړخ نه لري، ځکه چې دا له قانونه سرغړونه نه وه. وکیلانو په اداري فساد کې د ځینو نورو تورنو جګپوړو چارواکو لکه د والیانو او سفیرانو په اړه هم له ما معلومات وغوښتل. د هغو په اړه هم چې ما څومره معلومات درلودل له هغوی سره مې شریک کړل.
که څه هم افغان ولسمشر حامد کرزی ډیر مخکې ژمنه کړې وه چې خپله کابینه به اعلانوي، خو په پام کې ده چې د راروانې شنبې په ورځ د راتلونکي کابینې د غړو لیست د ملت استازو ته وسپارل شي. د لوی څارنوالۍ له مرستیال څخه مې پوښتنه وکړه چې په داسې یو حالت کې په اداري فساد کې د جګپوړو چارواکو د لاس لرلو د خبرې رابرسېره کول څه معنا لري.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې برأت الذمه اصلي حالت دی. تر هغه وخته چې با صلاحیت محکمې پر چا حکم نوی صادر کړی، یو انسان بری الذمه دی. دا هغه وزیران دي چې تر اوسه یې په اړه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. دا اقدامات صرف معلوماتي اړخ لري او موږ نشو کولای دوی مسؤل یا خدای مکړه تورن وګڼو. یوازې موږ یو لړ معلوماتو او توضیحاتو ته اړتیا لرو، څو موږ د راټولو شوو اسنادو او د دوی د معلوماتو په استناد وکولی شو دا پریکړه وکړو چې آیا دوی مسؤل دي که نه. دا مسأله په داسې حال کې چې دوی نه مسؤل ګڼل شوي او نه محکوم شوي دي، د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په کابینه کې د دوی پر غړیتوب هیڅ اغیز نه لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي او وایي په داسې یو حالت کې چې ولسمشر به ډیر ژر ولسی جرګې ته د نوې کابینې غړي وروپیژني، په فساد د تورنو کسانو د هویت پټول د ګټې پر ځای د ډیرو نورو پاکو وزیرانو او نورو چارواکو حیثیت ته زیان رسولی شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار د پوښتنې ته په ځواب کې وویل دا یو قانوني بهیر دی او باید ترسره شي. د افغانستان عدلي چارواکو له هغه وخته چې نړیوالې ټولنې د فساد د مخنیوي لپاره پر افغان حکومت فشار زیات کړی، څو ځلې ویلي دي چې دا هڅې نوې نه دي او د فساد د مخنیوي لپاره دوی په تیرو څو کلونو کې هڅې پیل کړې دي، خو په دې لړ کې له کابل ښاروال پرته د بل هیڅ مقام هویت خلکو ته نه دی افشا شوی. لمرستیال لوی څارنوال څخه مې وپوښتل چې څومره نور وخت په کار دی څو دوی وکولی شي په فساد د تورنو چارواکو نمونه خلکو ته افشا کړي نه د ولسی جرګې غړو ته. ښاغلی فقیریار په ځواب کې وایي چې دا یوه پیچلې پروسه ده.
ځینې خبرې شته چې پیچلې حسابي مسائل دي، او په اړه یې تحقیقات ښایي میاشتې کلونه وخت ته اړتیا ولري څو اسناد راټول شي. ځینې کسان دي چې جلب شوي خو دوی تر اوسه له بهره نه دي راغلي. هر کله چې دوی حاضر تحقیقات بشپړ او مسؤول وپېژندل شي موږ به یې هغې محکمې ته ورمعرفي کړو چې په پام کې ده. داسې موارد هم شته چې له ځینو بهرنیو کمپنیو سره چې په افغانستان کې هیڅ موجودې نه دي قراردادونه شوي دي. څو چې موږ دا اسناد او مدارک په ډیپلوماتیکو لارو راټولوو او ځینې نور پیچلي مسایل شته چې زیات وخت نیسي، دا ستونزې یوازې په افغانستان کې چې جګړه پکې روانه ده نه، بلکې حتی د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځینې پیچلي دوسیې شته چې کلونه او میاشتې وخت نیسي. موږ قانوني مکلفیت لرو چې د هغو کسانو دوسیې چې په توقیف کې دي په یوه میاشت کې بشپړې او محکمې ته حواله کړو، خو په نورو مسایلو کې چې متهم په توقیف کې نه وي په کار ده چې موږ خپل تحقیقات جاري وساتو او که دا تحقیقات بشپړ نشي علتونه باید په ګوته او وخت باید د تحقیقاتي ادارو د مسؤول آمر له خوا تمدید شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مرستیال فضل احمد فقیریار څرګندونو ته غوږ وئ. ښاغلي فقیریار د چهارشنبې په ورځ په نوې کابینه کې په فساد د تورنو وزیرانو د ګډون د مخنیوي لپاره د ولسي جرګې غړو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو نومونه افشا کړل چې په اداري فساد تورن یا مزنون دي. روانونه کې آزادۍ راډیو د افغانستان د معارف د ماشومانو له یوې خواخوږې میرمنې سره مرکه درلوده. لیلا فرهاد نور هغه افغانه میرمن ده چې ژوند په جرمنی کې کوي خو زړه یې د افغان ماشومانو لپاره درزیږي. لیلا فرهاد نور په جرمنی کې د افغان بې پرې میرمنو د ټولنې مشره ده چې تر اوسه یې په کابل کې د دریو ښوونځیو د جوړولو پروژې تر لاس لاندې نیولې دي. په دې ښوونځیو کې شاوخوا 9000 زده کوونکي درس وایي. له میرمن نور څخه مې د خبرو په پیل کې په افغانستان کې د دې د کارونو په اړه پوښتنه وکړه.
ما د افغانستان بعد از 25 سال کې رفتم.
مال 25 کلونو وروسته چې افغانستان ته ولاړم د ښوونځیو جوړول پیل کړل. زما هدف د ماشومانو لپاره د تحصیل د امکان برابرول دی، ځکه چې ماشومان د یوه هیواد راتلونکی جوړوي. دوی ته که د زده کړې ښه امکان برابر شي د خپل هیواد برخلیک به وټاکي. زه غواړم د امکان تر حده دوی درس او زده کړې ته متوجه کړم. زه افغانستان ته ځم، مکتب جوړوم، پیسې له ځان سره وړم، خو هلته کار نه کوم. زه نه هلته کومه انجیو لرم، نه له چا معاش اخلم، نه د چا لپاره کار کوم. یعنی زه هغه څوک نه یم چې یا له حکومته تنخوا اخلي یا په کابل کې ماسسې لري. زه هلته د خدمت لپاره ځم، د دې لپاره چې له خپلو خلکو سره مرسته وکړم.
له
لیلا فرهاد نور څخه مې غوښتنه وکړه چې د خپلو پروژو په اړه معلومات راکړي.
پروژه مکتب است کلش ماسی مکتب ساختیم. مکتب اول
موږ درې ښوونځي جوړ کړي. لومړی ښوونځی په قلعه مراد بیکې ده. کله چې زه ولاړم مخکینی ښوونځی مې ولید. زده کوونکو په ډېر بد حالت کې تر یوې خیمې لاندې درس وایه، ځینو حتی خیمه هم نه درلوده. د ماشومانو په منفي شل منفي 15 درجې سړو کې په همدې خیمو کې درس وایه. موږ د لومړي ښوونځي جوړول پیل کړل چې په اوو میاشتو کې بشپړ شو. همدا ښوونځی نن 2000 زده کوونکي لري. د سواد زده کړې او خیاطۍ کورسونه لري او حتی په ژمي کې هم فعال ده. دوهم ښوونځی په احمدشاه بابا مینه کې ده چې زده کوونکي په عین ناوړه حالت کې درس وایه. موږ لومړی د ښوونځي له جوړولو مخکې د هغه د احاطې جوړول پیل کړل. د معارف وزیر او د سیمې د خلکو په غوښتنه د ښوونځی زما د مرحوم پلار غلام محمد فرهاد په نوم ونومول شو. د همدې ښوونځي د نجونو لپاره موږ یو بل ښوونځی جوړ کړ چې 2000 نجونې درس پکې وایي او درېیم ښوونځی په شیوکي کې جوړوو.
د دې مرستو د مالی سرچینو په اړه لیلا فرهاد نور د اونۍ له انتخاب سره په مرکه کې وویل.
د دې مرستو لپاره پیسې اول خو زه په خپل زحمت ګټم، ځکه چې ما له کلونو را په دې خوا کار کړی. مثلا هغه جامې چې زه ډیزاین کوم او د جامو نندارې ته جوړوم، د هغو پیسې د ښوونځیو په جوړولو لګوم. پر دې سربیره زما دوستان مرسته کوي، کنفرانسونه جوړوو، او البته یوازې زه په دې برخه کې کار نه کوم. زما زوی 4 کاله په افغانستان کې کار وکړ او بل زوی مې چې اکاسته هم په دې برخه کې ډېره مرسته کوي. ملګری لمنګ سره مالی مرسته کوي. په دې برخه کې مونږ هر یو زحمت باسو، نه کوم حکومت را سره مرسته کوي نه معاش اخلو، د مو خپله شخصي مرسته ده.
لیلا فرهاد نور له دې کبله ډېره خوښي څرګنده کړه چې ازادي راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړې ده.
دا زما لپاره فوق العاده احساس و، هیڅ نشم ویلی. زه ډېره خوشحاله شوم. دا زما او زما د دوستانو لپاره د ویاړ ځای دی چې تاسو موږ د اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړو. هیله لرم چې موږ وکولی شو د خپل هیواد لپاره تر دې زیات خدمت وکړو. زه فکر کوم چې زموږ هیواد پر موږ دومره حق لري، ځکه اصلي قرباني د افغانستان خلکو ورکړې ده. هغه څه چې زه یې د دوی لپاره کوم له زړه یې کوم. زما یوازنۍ هیله دا ده تر هغه چې ژوندی یم، خدای پاک دې ماته دا وس راکړي چې دغې لارې ته چې تر اوسه مې په مخ کې نیولې تر پایه دوام ورکړم. یوازنۍ هدف